علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سپید ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله اوري. په راپورونو کې راځي چې په ننګرهار کې د داعش پر پناه ځایونو په وروستۍ حمله کې داعش ډلې ته د اوښتو تلفاتو شمیر زیات شوی. نور مسایل وروسته معرفي کېږي. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د بمی برید په نتیجه کې د تلفاتو شمیر نه څلور نوي تنه شوتلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر ټینګار کوي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د حملې د څېړلو لپاره باید د ملي شورا او حکومت ګډ پلاوی وټاکل سي. او د ایران د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني ورور محمد هاشمي رفسنجاني د دغه وخت راتلونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار پچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د اوښتو تلفاتو په اړه نوې شمېرې اعلان کړې دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار پچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم له کارونې وروسته څلور نوي داعشیان وژل سوي دي. تر دې وړاندې دغه وزارت ویلي و چې په دې حمله کې شپږ دېرش داعش جنګیالي وژل سوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل سوي کې د ابوبکر، حمزه، شاهد عمر او د حافظ سعید ورور ولکان اسامه په ګډون د داعش جګپوړي قمندانان شامل دي. د دفاع وزارت وایي په دې حمله کې څلور تونلونه حمله منځ وړل سوي دي. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې مشر ټینګار کوي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د ترسره سوي حملې څېړلو لپاره باید د ملي شورا او حکومت ګډ پلاوی وټاکل سي. عبدالرف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغې حملې په اړه باید هر اړخیزه څېړنه وسي.
یک هیئت مرکب از حکومت و شورای ملی باید
دوی د دغه حمله د څېړلو لپاره باید د حکومت او ملي شورا ګډ پلاوی سیمې ته ورسي او د دغه حمله جانبي عوارض، د دې حمله اغیزې او کوم تلفات چې رامنځته سوي ټول وڅېړي. تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا ویلي چې د ننګرهار پچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه د دې ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام و. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د مجرمینو د بیرته سپارلو هوکړلیک نن د ولسي جرګې لخوا تصویب سو. دغه هوکړلیک دوه ویشت ماده لري. د مجرمینو د استرداد یا بیرته سپارنې دا هوکړلیک هند ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د ولسمشر غنی او د هغه هیواد د لومړي وزیر نریندر مودي ترمنځ لاسلیک شوی وو. افغان حکومت له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. او د افغانستان د ستر محکمې عالی شورا پریکړه کړې چې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو غیر منقول شتمنۍ مصادره سي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد نن ازادي راډیو ته ویل چې دا اقدام به د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د غیر قانوني جایدادونو او د تورو پیسو د سپینولو مخه ونیسي. پخواتر دی د مخدره موادو د قاچاق کوونکو یوازې منقول شتمنۍ مصادره کېدلې. د حقوقي چارو پوهان دغه اقدام ستایي او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې یې ګټور ګڼي. د پاکستان یوې محکمې ویلي اته تنه د پوهنتون د یو محصل په وژنه او تروریستي کړنې محکوم سول. په مردان ښار کې د عبدالولي خان پوهنتون یو شمېر محصلینو یو بل تن مشال خان دومره وهلی چې هغه سا ورکړه. دا پیښه د اپریل پر دیارلسمه نېټه د یاد پوهنتون په انګړ کې وسوه. محصلینو پر مشال خان تور ولګوه چې په ټولنیزو رسنیو کې یې کفري څرګندونې کولې. سرنوال رفی خان وویل چې دغه اته تنه په مردان ښار کې د تروریزم ضد محکمې ته حاضر سول او په وژنې او د دولت له مهمو اوامرو څخه په سرغړونه تورن سول. د رفی خان په خبره نن هم څلور تنه نور د همدې پیښو په تړاو نیول سوي دي. د دې پیښې په یو مستند ویډیو کې ښکاري چې درویشت کلن مشال خان پر ځمکه لوېدلی او شاوخوا کسانو یې په لرګیو او سوکانو لغتو واهه. مشال خان د اپریل پر څوارلسمه نېټه په سوابي کې چې اصلي ټاټوبه یې و خاورو ته وسپارل سو. سوابي د اسلام آباد په سل کیلومتره کې موقعیت لري. د ایران د پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی ورور محمد هاشمی رفسنجانی د دغه واد ترتلونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړ. نو موري د شنبه پر ورځ په تهران کې تر نوملیکنې وروسته خبري اعلان وته ویل چې دا کار د خپل ورور د سپارښتنې پر اساس کړی دی.
ضرورت های بود که لازم بود من
دوی وای داسې ضرورتونه و چې زه یې اړیستم یو کاندید سم. په دې کې د آیت الله هاشمی رفسنجانی مقرر سپارښتنې هم وې. د دې سیالیو اوسنی وضعیت او څرنګوالي ته په پام کې موږ اړتیا لرو چې د سیالیو په ډګر کې تر یو ډیر کسان ولرو.
رقابتي وجود داره
تر د وړاندې حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکي میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. دغه انتخاباتو ته له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د تاریخي اټومي موافقې په باب د ټول پوښتنې په سترګه کتل کېږي. د ایران د جمهوري ریاست د ټاکنو وتلي رقیبان تمه لري چې روحانی په دغو انتخاباتو کې چیلنج کړي. په کاندیدانو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه نږدې متحد حمید بقایی هم شامل دي. او شمالی کوریا خپل قراویشتون کې بالستیک توغندی او نور پوځي وسایل په یو پراخ پوځي پریډ کې ننداره تکشه شودل او وایي چې آماده دي د دشمن پر وړاندې بیرته په اټومي وسله ځواب وایي. دا پوځي پریډ نن د اپریل 15مه د شمالی کوریا د اوسنی مشر کیم یونګ اون د نیکه کیم سونګ د 1015 کلیزې په مناسبت جوړ شوی. پر دولتي ټلویزیون څو KN 08 ډول قربشتون کې توغندي په پریډ کې ښکاري. پوځي متخصصین وایي دغه توغندي به د تیوري له مخې وکولای شي د امریکا په قاره کې هدف وولي، خو شمالي کوریا تر اوسه دا توغندي نه دی ازمایلی. د خبرونو پای
ازادي رادیو خبری مجله اوري. اوری چې په ننګرهار کې د داش پر پناه ځایونو په ورستۍ حمله کې دی ډلې ته دا وشتو تلفاتو شمیر زیات شوی. د ولسترګې یو هیئت سیمې ته سفر کوي.
یک هیئت مرکب از حکومت و شورای ملی باید برو
بیا ورزو ننګرهار ته.
هغه سیمه کې چې بریج شوی دی هغه د امنیتي قواو په لاس کې دی او سلطه دایش حضور نه لري. عملیات مخکې تک ته زمینه برابره شوې ده.
دا هم اوری چې په ننګرهار کې د ډیورند کرښې د رسمي کېدو په اعتراض مظاهره وسوه.
دا د یو د سیمې یو استازي کار نه دی. د دې پریکړې حق د افغانستان ولسونه لري.
کرکټ بورډ وایي پر شهزاد محمدي د غیر مجاز درملو د کارونې د تور په اړه قانوني اقدام کیږي. د مسکو په کوربتوب د پرونی غونډې په اړه نور جزئیات را برسېره سوي. تر شپږنیمو بجو د هم اوریچې شمالي کوریا خپل ځینې پوځي وسایل نندارې ته وړاندې کړل. پولیس جرګوی په ننګرهار کې د داعش پر پناه ځایونو د امریکا لخوا د بم غورځولو مسأله دی د حکومت او پولیس جرګې ګډ هیئت وڅېړي. د دې جرګې رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د ګډ هیئت له څېړنو مخکې په دې اړه نورې څرګندونې کول له وخته مخکې خبره ده. جزئیات له حدیث پردې څخه.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکا له لوري د بم غورځولو موضوع د رسنیو سره ټکی دی او د افغان سیاسینو ولسی جرګې غړو ترمنځ هم دغه بحث تود دی. د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له وړاندیز وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د ولسی جرګې او حکومت ګډ پلاوی دی ننګرهار ته ولاړ شي او له نږدې دغه موضوع وڅېړي.
در مورد اعزام هیئت
دی وی د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش او د ترهګرو پر مرکز د امریکا د برید په اړه دی و پلاوی د لیګلو په اړه ستاسو وړاندیز دقیق دی. د حکومت او ملي شورا څخه یو ګډ پلاوی باید لاړ شي او دغه پیښې د جانبي زیانونو مرګ شوبلې اخیز او ټولو مسایلو په اړه دی څېړنې وکړي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز د امریکا لوري غیر هستوي خو د ستر بم غورځولو بیلابیل خبرګونونه حمله ځان سره درلودل. په چین کې د داعش پر مرکز د امریکا لوري غورځول شوی بم د ویتنام له جګړې وروسته ستر غیر هستوي بم دی چې په نړۍ کې استعمالیږي. تر دې دمه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د غورځول شوي بم له کبله د څلور نوي داعشیانو وژل کېدل د افغانستان دفاع وزارت له لوري تایید شوی دی. دغه وزارت وایي دولت وزیري وایي چې د یاد برید په نتیجه کې په چین کې د داعش څو تونلونه هم ویجاړ شوی دي. افغان حکومت وایي چې دغه برید له دوی سره په همغږي شوی دی. دغه برید په اړه د ولسی جرګې د ځینو غړو له مخالف نظرونو سره سره د جرګې ډیر شمېر غړي بیا په چین کې د داعش پر مرکز د امریکا له برید څخه هرکلی کوي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار درزیابي وایي چې د امریکا دغه برید هغو هیوادونو ته واضح پیغام درلود چې له ترهګرو ملاتړ کوي.
امریکا امروز یک پیام روشن داد و پاکستان
دی وی امریکانن پاکستان ایران او ان روسیې ته واضح پیغام ورکړ چې که په افغانستان کې څه وشي له دې هم پورته پیښه کېدای شي. د ولسی جرګې یو بل غړی عبدالرؤف نامی بیا وایي امریکا په دغه برید سره د سیمې هیوادونو ته د خپل قدرت توان وروښود.
په نظر ما بیشتری
دی وایس ما په نظر دا تر ډیره نړیوال اړخ لري او سیمه ایزو قدرتونو ته د زور خودل دي. هغه قدرتونه چې وخت افغانستان اشغال کړی وو او دوی مخاوني ولا اوس غواړي چې په دا ډول عکس العملونو سره دا وخی چې تاسو زموږ د مزاحمت توان نه لري. د ولسی جرګې یو شمېر زیات غړي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د مرکزونو د لمینځه وړلو لپاره د لوی بم کارونه پر ځای ګڼي او وایي چې په دغه برید کې ګڼو داعشیانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. د ولسی جرګې غړو همداراز د دغې پیښې په اړه د حکومت له دریځه د ملاتړ ترڅنګ وویل چې امریکا باید د افغانستان له پولو اخوا هم د ترهګرو مرکزونه په نښه او له منځه یوسي.
بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي هغه سیمه چې د پنجشنبې ناوخته ورباندې تر ټولو لوی غیر اټومي بم اچول سوی اوس د افغان قواو په لاس کې ده. شاه محمود شینواری له سیمې نور حال راکوي.
د ولایت وین اتاولا خو جنې وای په تیرو وختونو کې په زلونو د داعش پر ضد عملیات پیل شي وو خو د مامند درې په ساحه کې د همدې بمبارشو وسمت له عمله عملیات نه بریالي کېدل. دی وای د پنځشنبه ماخم د هوایي برید وروسته اوس امنیتي ځواکونو یاد سیمه نیولې او نور هم د مخته تک په حال کې دي.
هغه سیمه کې چې برید شوی دی هغه د امنیتي قواو په لاس کې دی او سلطه داعش حضور نه لري. عملیات مخکې تک ته زمینه برابره شوې ده. د همدغه سیمې څخه ډېر تهدیدونه وو خو هغه تهدید هم له منځه تللی دی.
نوموړی وای دغه روان عملیات د پخوانیو عملیاتو سره په توپیر کې دي او په خبره یې کومې سیمې چې له داعش وسلوالو پاکې شي هلته به امنیتي بیزونه جوړیږي.
عملیات به تر هغې دوام وکړي چې داعش لمن له ننګرهار څخه ټوله شي، دلته په بشپړ ډول وځپل شي، د سیمې د ساتنې په خاطر بیزونه جوړ شي. لوی د بل لومړی ځل وي چې زموږ په هغه سیمو کې چې هلته داعش حضور درلوده او له هغوی څخه پاکېږي او بېرته هلته پراخه بیزونه جوړیږي، پوستې جوړیږي، د بل لومړی ځل وي.
بلخوا د شینوارو ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي هم د دې روانو عملیاتو نه خوښ دي او په خبره یې دوی هر ډول قربانۍ ته تیار دي. دوی له امنیتي ځواکونو نه غواړي چې یادې سیمې دي په بشپړ توګه د داعش وسلوالو له حضور څخه پاکې کړي.
اچین ځای خلک اچین ولسونه وایي زموږ کورونه دي وران شي، زموږ پټي دي کروندې دي خراب شي، اما عملیات دې دامه وکړي موږ ته د منلو وړ دي. که زه د ځای خلکو خبره درته وکړم، ځای ولسونه د شینوارو چې کوم دي دغه عملیاتو نه سل سلنه ناراضي دي، په دې معنی باندې چې هغوی په دغه ناورین کې ښکیل دي. لا تر اوسه یې داسې زمینه ورته ده د یو شی هم نه برابره شوې، اما د دغې عملیاتو په ذریعہ باندې هغه ډیره دلچسپي سرګنده کړې ده، خوخي سرګنده کړې ده.
د تیرو شلو ورځو راهیسې د ننګرهار په هغه سیمو کې چې داعش وسلوال فعال دي، د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا ګډ هوایی او ځمکني عملیات پیل شوي او د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې هغه مهمې سیمې چې پخوا به داعش سره وي اوس امنیتي ځواکونو نیولې دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په اچین کې د داعش پر پناځایونو د وروستۍ بمې حملې له کبله د دې ډلې تر نوي زیات جنګیالي وژل سوي دي چې د هغوی ځینې قمندانان هم پکې شامل دي. افغان حکومت په ننګرهار کې د وروستۍ بمې حملې په تړه د یو شمېر حکومتي چارواکو او ادارو د څرګندونو په وړاندې اقدامات کړي ده چې څنګه واصل وصال برته وایي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعشیانو په مرکزونو باندې د غیر هستوي لوی بمې برید په تړاو د یو شمېر چارواکو څرګندونو حکومت جدي اقداماتو ته اړ کړی. اجرایه ریاست په خپل تازه اقدام کې د دغه ریاست پخوانی سلاکار داود اساس چې د ننګرهار په چین کې د وروستي بمې برید په مخالفت څرګندونې کړې وې له دندې لرې کړې او د نوموړې څرګندونې غیر مسؤلانه او د ملي ګټو خلاف بللې. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو تو ویل
قوی داود اساس که قبلا رئیس مشاور ریاست جدایت
خغلی داود اساس چې له دې وړاندې د اجرایي ریاست د سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، کومې سرګندونې چې د داعش پړه کړي د ملي ګټو افغان حکومت او د لوی مصلحت په ګټه نه دي، نو له دې عمله پریکړه وشوه چې له دې وروسته د هغه د اجرایي ریاست د سلاکار په توګه پاتې نشي. خو خغلی مسم په مشخص ډول دا ویل چې خغلی اساس د داعش او د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د امریکا لخوا د لوی غیر هستوي بم د غورځولو په تړاو سویلی چې د ملي ګټو خلاف بلل شوی. افغان حکومت په چین کې د داعش په مرکز ته دغه بم له غورځولو ملاتړ کړی دی. افغان چارواکو ویلي چې دغه بم د امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو سره په همغږۍ په یاد مرکز غورځول شوی دی. خو د انیس دولتي ورځپاڼې په ګډون یو شمېر دولتي او نا دولتي ورځپاڼو د شنبې ورځې په ګڼو کې د دغه بم په اړه د افغان حکومت د نظر خلاف مطالب لیکلي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي هیڅ یو دولتي او نا دولتي رسنۍ نشي کولی چې د حکومت د پالیسۍ خلاف عمل وکړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر مومن وایي چې دا ډول مطالب عامه ذهنونه مغشوشوي. موږ دا سیړو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه څه چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د دولت د پالیسۍ خلاف وي، که هغه د دولتي رسنیو لخوا وي یا خصوصي، په جدي ډول سیړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان ل ټولو رسنیو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له قانون سره سم عمل وکړي او خبرداري ورکوي چې که کومې رسنۍ د ملي ګټو خلاف عمل وکړ ورسره به قانوني چلند وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مسکو په غونډه کې د سیمې هیوادونو د افغانستان د هغه دریز هرکلی وکړ چې طالبان دي د افغانستان په مشرۍ سولې ته غاړه کېږدي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دغې غونډه کې د وسلوالو طالبانو په شمول له ټولو وسلوالو مخالفانو غوښتنه وسوه چې د سولې له پروسې سره ملګري سي. واصل وصال نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت د مسکو په ناسته کې د طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو او مخالفینو سره د خبرو اترو له لارې پر سیاسي روغې جوړې ټینګار کړی. افغان پلاوی په دغه ناسته کې په رښتینی سیمه ییزې همکارۍ ټینګار کړی او د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو پیلېدل مهم بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د سیمې هیوادونو د افغانستان له هغې تګلارې سره چې د جنگ دوام د حل لار نه ده همغږي لري.
اکثریت کشورهای شرکت کننده با موقف
اکثریت غدون کوونکو هیوادونو د افغانستان له دریز ملاتړ وکړ او هغه دا چې د سیمه هیوادونه باید د افغانستان په اړه یو ګډه اجماع ته ورسیږي او طالبان یو قوي پیغام ورسوي چې د حل لار خبرې ترې دي نه توتريخواله. د روسیې په مشرۍ د مسکو ناسته چې د جمعې پرستر سره شوه پکې د روسیې په ګډون چین، هند، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او افغانستان ګډون درلود. په دغه ناسته کې د افغان پلاوی مشرۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ رئیس کاوه. د افغانستان د سولې په اړه د دریمه ناسته ده چې د روسیې په قربتوب په مسکو کې ترسره شوه. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو په دغه ناسته کې له ګډون څخه ډډه وکړه خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې د امریکا نه ګډون د سولې له بهیر نه د ملاتړ په معنا نشي کېده. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ناستې ګډونوالو د افغان پلاوي له هغه غوښتنې چې دا ډول بله ناسته دې په کابل کې جوړه شي ملاتړ کړی او تمه ده چې ډېر ژر د جوړېدونکي ناستې ایجنډا او نیټه اعلان شي. له بلې خوا د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان چې د افغان سولې په اړه د سیمه ییزو هیوادونو همغږي مثبت ګام ګڼي خو ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې د لویدیځو هیوادونو ښکېلتیا د دغه پروسې په ګټه تمامېدای شي. د نړیوالو چارو کارپوه داوید راویش وایي یو قوي پیغام ګڼل کېدای شي خو په هغه صورت کې چې یو شمېر نور هیوادونه چې په دغه مسله کې دخیل دي لکه امریکا، اروپایي اتحادیه او انګلستان هم په برخه کې پکې برخه واخلي او په دغه بهیر کې خپل رول ولوبوي. خو له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مسکو ناسته د روسیې له لورې په سیمه کې د یو اړخیز نفوذ هڅه بللې وه. له دې ټولو سره سره د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی هیله لري چې که د مسکو د ناستې ګډون کوونکي هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي کولی شي مثبتې پایلې ولري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د جمې پورز په مسکو کې د روسیې په قربتوب د افغانستان، پاکستان، چین، هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه غونډه وسوه. په دې غونډه کې روسیې وړاندیز وکړ چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته سهولت برابرولی سي خو روسیه رښتیا له دا ډول غونډو څه غواړي؟ دا او نورې پوښتنې اجمل اند له افغان ورځپاڼه لیکونکي او سیاسي فعال اباسین بریال څخه کړي. ښاغلی بریال وایي
طالبانو ته د خپل نفوذي ځواک په سترګه ګوري. دوی په دې پوهېږي چې دا خبرې په کلک ډول نتیجه نه ورکوي، نسبي نتیجه به ولري، اما د طالبانو د غوښتنو او د هغوی سره د یو لړ نامشخصو توافقاتو په اساس روسان اوس په شکل د اشکال په افغانستان کې د طالبانو د اقتدار دپاره مرستې یو رول لوبوي او په دې کې کړی چې پاکستان نقش ولري چې پاکستان روسان په دې قانې کړي وي چې طالبان دې د خطر نه دی خو کله چې دا بدلیږي په داعش باندې او مشهور او تاجک قمانډان هغه سره ده سرګرو سره ده نو دا دوی د هدف افغانستان کې جګړه کړې ده، هدف یې دا دی چې د آمو سیند نه واوړي او خواته خواته دې ته هم پیوسترګ ګوري.
ښاغلی بریال، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې څومره ممکنه ده چې افغان دولت او همدارنګه طالبان د روسیې په دغه منځګړیتوب باندې خبرو ته غاړه کېږدي؟
د طالبانو په برخه کې خو زه مطمئن یم، ځکه طالبان په یو لړ امتیازاتو پسې دي او اوس په ښو حالاتو کې نه دي. د ژرندې د دوه پلونو تر منځ دي، فشارونه ورباندې زیات دي چې دوی باید خپل نقش معلوم کړي، چې داسې شي چې امریکایان د دوی پر ضد ډېر کوتلي اقدامات شروع کړي. طالبان دپاره په سیاسي صحنه کې او نظامي صحنه کې نور د موجودیت ستونزمن کېږي، له بلې خوا داعش ترګرده د دوی ځای نیسي. نو علاقمندي لري چې روسان د دوی دپاره لادي وکړي، اوس هم په داسې یو قیمت کېږي چې طالب په ډېر قوت وقته شاملېدای شي. اما تر کومه ځایه چې د افغان دولت خبره ده، زه نه پوهېږم چې په دوی باندې بهرني فشارونه دغه حد کې دي یا څه نورې مسلې دي یا سلیقوي ستونزې دي چې دوی دغو خبرو ته نه ډېر تمایل لري، نه د روسانو د طالبانو تر منځ دغو خبرو ته دوی په هغه قوي ډیپلوماسۍ باندې مراجعه کوي. دا په دې مانا دی چې ډېر علاقمندي موجوده نه ده د افغان دولت خوا د هغه سولې لپاره چې کوم پلان د هغې انتظام کوي.
یو شمېر په دې باور دي چې اصلا روسان هم ډېره لیوالتیا نه لري چې واقعا په افغانستان کې سوله راشي. ځینې خلک په دې نظر دي چې روسان یو ډول په لوی لاس په یو اړخیزه توګه ځان ښکېلول غواړي د افغانستان په چارو کې، او په همدې خاطر باندې دا غونډې جوړوي. دا اړخ تاسو څه ډول ارزوئ؟
روسان اوس چې هر موضوع باندې ډېر په فشاري کوي، ټینګار کوي، هغه په دې وروندی چې دا تېرو څو کلونو کې په دې ونیمه لسیزه کې دوی په افغانستان کې هیڅ ډول ښه نقش نوم نه درلود، همدا ډول نه په سیاسي سټیډیو کې دا موقع ورته ورکړل شوه، نه په نورو برخو کې دوی ته علاقمندي درلوده. دغه ذهنیت یې په پام کې وچ په افغانستان کې د روسانو پر ضد باندې ذهنیت په قوت سره بد دی. اوس طالب یو د فشار وسیله کېدای شي، کله چې دوی د دغسې خبرو دپاره چې د روسانو طالبانو تر منځ کېږي په دومره قوت باندې تبلیغ او کمپاین کوي، مانا یې دا ده چې خای د طالبانو د روسان اړیکې دومره زیاتې نه دي سره نږدې شوې لکه څومره چې دوی په قوت دا تبلیغوي.
افغان ورځپاڼه لیکونکی او سیاسي فعال اباسین بریال وو.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. په ننګرهار کې پلسګونو ځوانانو د ډیورند کرښې د رسمي کېدو په اعتراض مظاهره وکړه. دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه هغه کسان یې محاکمه کړي چې په لوی لاس د ډیورند کرښې رسمیت پیژندلو ته تبلیغات کوي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار لسګونه ځوانانو د شمې په ورځ د جلال آباد په ښار کې د ډیورند کرښې پر ضد مظاهره وکړه او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې هغه کسان دي محاکمه شي څوک چې د پردیو په لمسون د ډیورند کرښه په رسمیت پیژني. د مظاهرې برخوالو ویل چې د ډیورند کرښې په اړه پریکړه یوازې د ولسونو کار دی او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د ملي ګټو په سر سودا وکړي.
موږ دغه د ډیورند کرښه چې دا په رسمیت باندې نه پیژنو، ځکه نړیوال د دې دعوه کوي چې موږ باید ګلوبلایزیشن اولو دا نړۍ سره وتړو. همدارنګه په ځینو هیوادونو کې دیوالونه ړنګېږي، خلک سره نخلي، مګر افغانان چې پښتانه سیمه ده او د لوی پښتونخوا ده، په دې کې د ډیورند کرښه نه کرښه په رسمیت پیژندل کیږي. موږ دا هیڅکله په رسمیت نه پیژنو.
د ملي حاکمیت موضوع ده، دا د افغانستان د ولسونو کار ده، دا د رئیس جمهور کار نه ده، دا د رئیس اجرایی کار نه ده، دا د یو د سیمې یو استازي کار نه ده. د دې پریکړې حق د افغانستان ولسونه لري.
دارنګه د مظاهرې برخوالو د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکول او لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پاکستانی ځواکونو لخوا پر افغان خوره د راکټي بریدونو په تړاو دی خبرګون ښکاره کړي. په ننګرهار کې د ځوانانو امیر او د دې مظاهرې یو تن ترتیبونکي متي الله احمدي له مرکزی چارواکو وغوښتل هغه سیاسي مشران چې د پردیو په لمسون غواړي د ډیورند کرښې ته رسمیت ورکړي، هغه د ملي خیانت کوونکو په تور محاکمه شي.
هغه چارواکي او هغه د ولسی جرګې استازي او ولسونه چې هغه یې غوښتنه د دې کې چې د ډیورند کرښه په رسمیت باندې وپیژندل شي، دا د ولسونو مسله ده، دا به ولسونه هلی. موږ دغه ډول استازو ته، دغه ډول چارواکو ته د دې اجازه نه ورکو چې زموږ د مملکت په سرنوشت باندې د لوبي وکړي. موږ د خپل ځمکنۍ بشپړتیا حمایت کوو او دغه استازي چې په درام نومیږي کومې سرګندونې چې کړي دي، زموږ غوښتنه د نظام نه، د عدلي ارګانونو نه ده چې د ملي خیانت په تور باندې دی باید محاکمه شي.
دا مظاهره داسې مهال ترسره کیږي چې څه موده وړاندې د ولسي جرګې او استازي په خپلو خبرو کې د ډیورند کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي پوله یاده کړې وه چې دې څرګندونو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د خلکو غبرګونونه راوپارول.
په ننګرهار کې مو د مظاهرې په اړه راپور واورید. کرکټ بورډ وایي چې پر شهزاد محمدي د ډوپنګ یا له غیر مجاز درملو د استفادې د تور پر وړاندې به له قانوني لارو کار واخلي. آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا په یو بیان کې شهزاد د دغو درملو په کارولو تورن کړی دی. رضوان مراد په همدې اړه د کرکټ بورډ له بیان فرید هوتک سره مرکه کړې.
هوتک صاحب، د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوال شورا لخوا چې په شهزاد کم تور لگول شوی چې د قوت یا د انرژي لغیرو مجاز درملو یا دوپنګ کړی دی یا استفاده کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د دې پر وړاندې څه اقدامات کوي، څه ځواب تاسو لرئ؟
د کرکټ نړیواله شورا چې د شهزاد محمدي په کوم خبر خپور کړی دی، تر اوسه مونږ ته رسمي نه دی رسېدلی. خو د افغانستان کرکټ بورډ اداره او شهزاد محمدي به د دې خبر په هکله خپل اقدامات کوي. د خبر د څېړنې لپاره به یو وکیل نیول کېږي تر څو پېښه وڅېړل شي. کله چې نتیجه معلومه شوه
آئی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا وایي چې په دوبۍ کې په شهزاد باندې آزمیښ شوی دی او نتیجه یې راوتې ده. بل دوی شپږویشتم د اپریل میاشتې نیټه ټاکلې ویلې که تر شپږویشتم پورې شهزاد، لکه تاسو ویل چې وکیل به د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا نیول کېږي، که قانوني چارې تاسې پر مخ یو نه سئ نو شهزاد به له لوبو منع کېږي.
بالکل، د کرکټ نړیوال شورا کوم قوانین چې دي هغه بالکل په ځان تدبیق کوو. د هغې نه هېڅکله هم موږ سرغړونه نه شو کولای، نه به وکړو. قانون لارې چارې ولټوو او د قانون لارې چارې له لارې به مخکې ته ولاړ شو تر څو د خبرې نتیجه معلومه شي او بالاخره د حل لارې را وباسو.
هوتک صاحب، اوس چې دا موضوع مطرح شوی ده او په نړیواله سطح هم د دوپنګ یا غیر مجازو درملو څخه د استفادې موضوع ډېره مهمه ګڼل کېږي په سپورت په ډګر کې، د افغانستان کرکټ بورډ لوبغاړو ته په دې اړه د پوهاوي څه پروګرام لري؟ آیا مخکې ترسره شوی دی؟
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تازه په هندوستان کې هم د کرکټ نړیواله شورا په همکارۍ باندې لوبغاړو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکړله چې په هغې کې ټول اړخونه شامل دي. انشاءالله زه په خپلو ټولو لوبغاړو
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پخوانی شوروي اتحاد پخوانی مشر میخائیل ګورباچوف پر لویدیز غږ کړی چې له روسیې سره اعتماد بیرته رامنځته کړي. اجمل ان نور تفصیل لري.
میخائیل ګورباچوف وایي د سړې جګړې ټولې نښې رامنځته شوې. نوموړي د بلډ په نوم جرمنی ورځپاڼې ته ویلي د سیاستوالو او د لوړپوړو پوځي صاحب منصبانو لهجو نظامي بڼه خپله کړې. د ګورباچوف په وینا پوځي طرحې په شدت جوړېږي او رسنۍ پر دې اور تیل اچوي چې ورسره د نړۍ د دوو قوتونو ترمنځ اړیکې پرله پسې خرابېږي. ګورباچوف دې مرکه کې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د وسلو روانې سیالۍ ته اشاره کړې او زیاته کړې ده دا هر څه یو احتمال نه دی، بلکې په ځینو ځایونو کې د دواړو لورو ترمنځ ښه په قوت تقابل روان دی. له جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې د پخواني شوروي وروستي رهبر ګورباچوف زیاته کړې په اروپا کې د درنو وسلو لکه ټانکونو او زغروالو موټرو په شمول ځواکونه متحرک شوي. د نوموړي په وینا کمه موده مخکې د ناټو او روسیې ځواکونه له یو بله ډېر لرې ځای پر ځای و، خو اوس دوی یو بل ته مخامخ پراته دي. ګورباچوف همداراز خبرداری ورکړې چې د امریکا او روسیې ترمنځ دا سړه جګړه په توده جګړه هم بدلېدای شي او دوی به یې بیا مخه ونشي نیولی. نوموړي زیاته کړې که په اړیکو کې وسنۍ ترنګلتیا دوام وکړي هر څه احتمال لري. میخائیل ګورباچوف زیاتوي لویدیځ هڅه کوي چې د اقتصادي بندیزونو له لارې روسیه کې بدلون راولي، په داسې حال کې چې د نوموړي په وینا دا ډول بندیزونه یوازې د لویدیځ په وړاندې روسیه کې عامه ذهنیت خرابوي او د کرملین ملاتړ زیاتوي. ګورباچوف په دې تازه مرکه کې ټینګار کړی چې روسیه او لویدیځ د خپلو کې د اعتماد متقابل درناوي او د یو بل سره د شریک کار د بیرته رامنځته کولو لارې چارې ولټوي. د بلډ جرمنی ورځپاڼې ته ګورباچوف په دې مرکه کې زیاته کړې په ځانګړې توګه د جرمني او روسیې ترمنځ اړتیا ده چې خپلو کې تماسونه ټینګ او اړیکې پراخې کړي څو پر یو بل اعتماد وکړی شي. د ګورباچوف په وینا د اړیکو د ښه کېدو او د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره باید لویدیځ روسیه د یو داسې هیواد په توګه چې د درنښت وړ ده جدي ونیسي. د پخواني شوروي اتحاد دې مشر زیاته کړې لویدیځ د دې پر ځای چې پرله پسې پر روسیې انتقادونه وکړي چې د لویدیځ د ډیموکراسۍ په معیار برابره نه ده، باید دا ومني چې روسیه د ډیموکراسۍ په نیمه لاره کې ده. د نوموړي په وینا شاوخوا دېرش داسې هیوادونه شته چې د ډیموکراسۍ پر لاره دي او موږ یو له دې هیوادونو څخه یو.
شمالي کوریا نن په یو پوځي پریډ کې خپل قراویشتونکي توغندي او نور پوځي وسایل نندارې ته وړاندې کړل. نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د شمالي کوریا د پوځي پریډ د شپږم اټومي ازمیښت او یا د یو مهم توغندي د تجربې لپاره د دې هیواد د احتمالي چمتووالي په باب اندېښنې پورته کړې دي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون هغه مناظر ښکاره کړل چې پکې د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د پیونګ یونګ د کیم ایل سونګ په میدان کې د زرګونو سرتیرو او ملکی افرادو په حضور کې له رسمي گذشت کتنه کوي. دولتي تلویزیون د دې پوځي پریډ په ترڅ کې 0.8 ډوله قراویشتونکي توغندي هم ښکاره کړل. د پوځي چارو کارپوهان وایي دا توغندي ښایي د امریکا په شان لرې اهداف په نښه کولی شي. د شمالي کوریا جنگي الوتکو هم د پیونګیونګ په دې پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د شمالي کوریا مشر دې پوځي پریډ ته وینا ونکړه، خو د دې هیواد دوهم لوړ دوه چارواکي چو یورای اونګ وویل شمالي کوریا د امریکا د هر ډول ګواښ ځوابولو لپاره چمتو ده. نوموړي د امریکا ولسمشر تورن کړ چې په وینا یې د کوریا ټاپو ته د پوځي تجهیزاتو په استولو سره په سیمه کې جنګي وضعیت رامنځته کېدو ته لمن وهي. د متحده ایالاتو ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې یو جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ یې چې هغه ارمادا وبلله د کوریا اوبو ته استولې ده. امریکا د جمعې په ورځ وویل پر شمالي کوریا د برید پر ځای د چین په همکارۍ د دې هیواد د ولسمشر کیم جونګ اون د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. چین په سیمه کې د شمالي کوریا یوازینی متحد دی.